افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت لخپل ځواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول همداراز ویل شوی چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو له بند د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشی کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسټي انټرنیشنل پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمی او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقوقو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوی او بندیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې او بنسټ سره کار کاوه، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. طالبان وایي یو تن په پکتیا ولایت کې په داسې حال کې ونیو چې له پاکستان څخه یې تر 50 ډېرې تومانچې افغانستان ته راوړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون سټېشن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس له پاکستانه 50 تومانچې او ډېر شمېر مرمۍ راوړې وې چې د امنیتي ځواکونو له لوري په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ونیول شو. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا تومانچې په کوم هدف افغانستان ته راوړل کېدي. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1994 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د نړیوال بانک پر اساس د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په ښاري سیمو کې د انرژۍ بیه تر 50% پورې لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي څارونکو تیره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو ماموریت پرون سیشن می وویل تیره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 640 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اروپایي اتحادیه له دې اتحادیه د باندې هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیږلو پر پلان غور کوي. ټاکل شوی چې د اروپا پارلمان نن چهارشنبه په اروپایي اتحادیه کې د پناه او مهاجرت د قوانینو د بدلون په اړه پریکړه وکړي. د قانون په اصلاحي مادو کې یوه هم داده چې پناه غوښتونکي درېمګړي هیواد ته چې له اروپایي اتحادیه د باندې وي واستول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته 4 ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان 3 ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیایي جام سیالیو لپاره د تیاری په هدف وشوه. ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د آسیا د فوټسال سیالۍ د تایلند په پلازمینه بینکاک کې پیل شي. ازادي رادیو اوري نن د کوچني اختر لومړی ورځ د یو ځل بیا مو کوچني اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ، سوله او امنیت کې تیرې کړي. په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي بریدونو د ګواښ له کبله اختر پیکه شوی دی. طالبانو په ځانګړي ډول په کندهار کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو مشر د داعش د حملو تر څنګ له بې پیلوټه الوتکو څخه هم بیریږي. تفصیل عصمت سروانه اوروي.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د اختر په مناسبت د افغانستان پخوانیو ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو او ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي او حامد کرزي له دې فرصته په استفاده یو ور بیا پر طالبانو ژغ کړی چې انجونو ته لشپشم ټولګي پورته د شوانځیو او همدارس پوهنتونونو دروازې پرانیزي. سرژنای اختر په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو له کبله خلک پریشانه دي او له بلې خوا پر اختر د داعش د احتمالي حملو سیوری غوړېدلی دی. په کابل او نورو ولایتونو په تېره بیا کندهار کې شدید امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ له طالب چارواکو وغوښتل چې له اختلافه ډډه وکړي. د اختلاف پر موضوع ځانګړی ټینګار کړی او ویلي د دوی دشمنان انتظار دي چې د مجاهدینو په شان چې پر کمونیزم له بری وروسته په خپل منځ کې سره ولوېدل د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلاف پیدا شي. خو د سیاسي چارو شنونکی او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد باور لري چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې ممکن د قدرت له ننګونې سره مخامخ کړی وی د ده له لورې منزوي شوي او ډېر واک ترې اخیستل شوی دی. ښاغلی آزاد فکر کوي چې د طالبانو مشر د داعش او بې پیلوټ الوتکو څخه اندېښنه لري. دی په دې اړه زیاتوي:
زه فکر نه کوم چې دا ویرې دی چې طالبانو په منځ کې ځینې کسان پر د کودتا وکړي، ځکه هغه کسان چې د ده مخالفین دي هغه مهال چې څه ناڅه په قدرت کې وو له دی ونه توانېدله چې داسې یو څه دي وکړي او بیا په بشپړ توګه انزوا ته ولاړل. زه تر ډېره بریده په دې باور یم چې د داعش بریدونه په کندهار کې او د دې تر څنګ په تېرو یو یو نیمه دوه میاشت کې دا ولیدل شول چې ځینې ډرون پروازونه هم د کندهار په ولایت وسول، دې هم ډېره زیاته ویره دی ته خبره کړله، ځکه د ډرون د نشي کومه ویره دی لري د کاشینه نیولې تر استخباراتي معلوماتو د ځای او بیا د مځکې پر سر هغه استخباراتي کوم فعالیتونه چې دي دغو څخه ویره. زه به باور یم چې طالبانو مشر دی ته هڅولې دی چې غره په کندهار کې خپل امنیتي تدابیر لا ډیر کړي.
په ورستیو کې د داعش خراسان څنګه چې ویل کیږي مرکزونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې دي، د ایران په کرمان او د روسیې په پلازمینه مسکو کې خودنۍ حمله وکړه. پرون دې ډلې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د اروپا د فوټبال پر سیالیو به بریدونه وکړي. په دې بیان کې چې داعش په العظم میپانه کې خبر کړي، په لندن، پاریس او مادرید کې د هغو لوبغالو نمونه یاد کړي چې وربالې د بریټ نیت لري. خو په افغانستان کې طالبانو تل هڅه کړې چې د داعش کوښښ کوچنی وشي او حتی ویلې دي چې داعش یې ځپلی او د دې ډلې خطر د نورو له لورې غټ شودل کیږي.
د کوچنی اختر په شپو ورځو کې که هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو بیا هم امنیت ته یو څه اندېښنه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د ټینګ امنیت خبره کوي، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي ورستیو امنیتي پیښو دوی ویرولي او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګېدو ته خپل پاملرنه ډېره کړي. د کابل اوسیدونکو احمد الله آزادي راډیو ته وویل:
خلک ډېره ویره لري چې په دا روان اختر کې کوم ستونزه رامنځته شي، نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله لرو چې امنیت ټینګ وساتي.
د بلخ اوسیدونکو امید وایي د روژې په میاشت کې ورستیو امنیتي پیښو خلک سخت ویره ولیدي.
نو اوس هم اختر دی، دغه وجنه ډېر زیات افغانان په همدغه ویره کې دي، ډېر زیات ویره کې دي چې خدای مکا چودنې ونی شي.
خو د کندهار اوسیدونکو محمد نسیم وایي دغه ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوې دي.
دا چې د اختر ورځ شپې دي، مجاهدینو ډېر کلک تدابیر نیولې دي. یواز نه دا چې داخل په شهر کې، بلکې شهر ته پر داخلیدونکو لارو باندې تعقیبي چک پوینټونه دي. نو الحمدلله اوس دلته بالکل امنیت دی، هیڅ نه ستونزه نشته، مشکل نشته.
د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د امنیت په اړه خپلې اندېښنې شریکوي چې یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان هم په دې باور دي چې داعش وسلوال هڅه کوي د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو کې بریدونه وکړي. پوځي او امنیتي کارپو اختر راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داعش په دغه ورځو کې او بالخصوص د کوچني اختر په ورځو کې تلاشونه کوي چې په ننګرهار، کابل، مزار شریف او قندهار او هرات کې په لویو ښارونو کې دوی خپل عملی و کې تر څو پورې د افغانستان د ولسونو په پغزو کې دا خبره ځای په ځای کې چې داعش دلته ستو.
دا چې د طالبانو حکومت د اختر لپاره تر کومې کچې امنیتي تدابیر نیولې دي په دې اړه مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دوی امنیتي مسؤلینو مخکې له مخکې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی. دغه راز ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو کندهار کې د هغه جامع جومات څخه سیمیټي موانع چاپېره کړي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده پکې د اختر لمونځ کوي. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت هم تیره یک شنبه خبر ورکړ چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې ورکول کیږي. امنیتي او پوځي کارپوهان وایي داسې کار چې طالبانو د داعش وسلوالو د احتمالي بریدونو له امله امنیتي تدابیر ټینګ کړي وي.
د تیر جمهوری نظام په مهال به د اخترونو په مناسبت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د بېلابېلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه ورکول کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې په دې هېواد کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی، نور د موسیقۍ د دا ډول کنسرتونو څرک نه لګېږي. خو له افغانستانه بهر په یو شمېر هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ځینې کنسرتونه لري.
په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نور هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پاین شنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کو، ملي ارزښتونه وریاد کو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې د خبرو وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 مریض کال په اوړي کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په کندهار کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له امله د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی، او د وچې میوې او نورو اخترېزو توکو پلورونکي بیا د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
کندهار ښار چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختریز توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده، خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
منم عبدالله دی، کاروبار اوس تاسې خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي زیاده پخوا پرتله. شان ارزانه دی لږ، خو داسې چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله. باندې چې پخوا خلک یو کیلو شړي اوس نیم کیلو شړي، اقتصاد وایي څه.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار وسید
په خو د اختر سودای بشوی، مګر وسه غ سودای نه لکه په خواج بو بیا په خو مو د اختر پښپا وجه خلاص نو چې مو د سر ګرو انجل منځ ته بنو خلاص وسه غ شپ نه دي چې هغه کم برز بیا.
زمزمانم نثار احمد دی، د نور اختر سودای خو نه کمی دي، کاروبار سره کمزوري دي، مخله شوی سودای وس خلک سره دې دي چې کاروبار کمزوري دي.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالیو او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګوڼې او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچرمینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه ناسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچ ډوډۍ کیږي او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختري ستوکي نه دي اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو، نه پیسې لرو، نه د وړو د لرو، نه د یو چاکلیټو د یو دغو د لرو، د چپلکو بچیانو ته چپلکې ورانیسو. دوی خونې مو نړېدلې چې واسه نه لرو جوړ یې کړو. د ماښام د وړو د مونه چې سپېږ ګرده ورځ دلته را ووځو، موږ د دا خلکو صدا یله ده، د غریبانو سره کومکونه ده. د اختر په باره کې مثال ورسره وکړي، هر غریب ته یو غوچ مشه و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي. هیڅ شی نه لرم، زه میوه اوشی کالي و نه چپلک، هیڅ شی مې نه جي رانیولي، میوه اوشی مې نه جي رانیولي.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله آغا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریته فقر کوي. عبدالله آغا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوښۍ په دې ورځو کې له بېوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاترو کورنیو اختر بی خوند تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرسته له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرستې نه ده ترلاسه کړې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی ده، خو دوی د پیرلو وس نه لري او هم نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان راونیسي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د اختر شپې ورځې پیل شوې، خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي، خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنیو یې د اختر خوشحالۍ اخیستې دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوسه کېږي، ځکه هغوی خپلو بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلای غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اختر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولی د پخوا په څیر اخترونه په خوښۍ ونمانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوې او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې د دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي ولي.
دغه غشي ویستنه موږ به همغه پخوانی رواج په اساس باندې چې پخواني کونونه پراپاتې دي.
د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې مسلمانان څرنګه اختر لمانځي؟ د جنو رواجونه د افغانانو په څیر دي، جنې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خپرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده. هنرمند میرخان مقری وایي
سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم.
اختر شکر دی چې راغلی، په انتظار درته له ډېرې مودې وم. د اختر دودونه په افغانستان کې سره نږدې دي، خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي. حتی د ځینو ولایتونو دننه رواجونه توپیر لري. مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څه ناڅه بدل دي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یوه جمعه تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنګ نه وي.
دلته زموږ سره یو مسجد دی، پرایانو په نامه یادیږي. د دې منطقې خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا په هغه کې دوی وریجې راوړي، چې دغه وریجې په بره باندې رنګ ورته جوړ شوی وي، او کشمش هم پکښې وي او وڅکې هم پکښې وي. نو د دغه کاسې څخه وروسته بیا دا ټول خلک روغبړ کوي، د اختر مبارکي کوي. دوی بیا یو دود دا لري زموږ د نور کلي د مساجدو څخه په تفاوت، چې دا زموږ د کلي پای ته یو هدیره سته، بیا ټول په دستي جمعي ډول څوک پیاده، څوک ورمرسکل، څوک سپاره ځي، او دغه مړو ته لاس پورته کوي او هغو ته یو دعا کوي، حتی یو ختم هم ورته کوي، یاسین شریف ورته وایي.
د لشکرګاه ځینو جوماتونو ته بیا خلک وریجې نه وروړي. بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو.
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کېږي، په اصطلاح سره کیک راوړل کېږي، او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي هغوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي.
په هلمند کې جومات ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وس او توان په اندازه یو خوراکي شی وروړي. په جومات کې دسترخوان هواري شي. که د سیمې د خلکو شمیر زیات وي، بیا د دسترخوانونو شمیر هم زیاتی شي، چې ځینې مشران بیا د رښتینې په وینا په دې دسترخوانونو ګرځي.
ځینې خلک داسې وي، ځینې مشران سپین ږیري په طبیعت بس داسې په دسترخوانو باندې ګرځي، د هر کاسې څخه، د هر غورې څخه، د هر غاوو څخه یو ګوله ګوله ورج کوي، وایي زه د ټولو غابو خوند ګورم. او رښتیا هم دا خو نو یو سهار یا په هر مسجد کې په سلګونو کورنۍ ورګډي، نو جالب جالب او شایسته شایسته ورجې پخسوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جومات ته د خوراکي شیانو وروړل تر ډېره دود دي. دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته، خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتګ دی. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به یې اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي. که د اختر په شپه رانغلي نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه. په یو بله لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځینه، یا دا لنډۍ اختر ته ډېره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دی رابشینه. په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود په اړه له نذیر رښتینی څخه اورو.
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکی کوي. کچیری په کلی کې څوک مریضي، ناروغي یا غم ورپېښ شوی تازه، نو دوی بیا دا یو کار کوي چې دغه مریض پوښتنې ته ځي، دغه عادت هم کوي. او که د چا په کور کې مړی شوی، خاصتاً د روژې په میاشت کې شوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې شوی، نو دغه عذر ته ورځي، هلته لاسم پورته کوي، یعنی دغه سره مې یو ډول غم شریکي کوي او بیا غم د ځان سره ګډوي. ځینې بیا داسې رواجونه لري د دې منطقې خلک چې د مسجد څخه یوه ډله خلک روانېږي د کلي د مشرانو و کوټو ته ورځي، او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای چښلي، یو روغبړو سړې مسې کړې، د اختر مبارکي کړې، بیا دغه څخه د بل مشر، د بل مشر، د بل مشر. و ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط اختر روباټ چې په مسجد کې وکړي او د مسجد څخه راووتله نو بیا په اصطلاح سره په دا کورنیو کې ځینې مشران دي. پر مثال په ځینو کورنیو کې پلار مشر وي نو نور وروڼه که یې په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مرکې ته راځي. که یې مشر ورور مثلا وي نو دغه ویشلي او پاشلي وروڼه راځي د هغه ستړي مرسې ته د اختر مرکې ته. او ځینې بیا داسې وي فرض مثال په یو کورنۍ کې فقط یو مشر پاته سوی مانا اکا پاته سوی نیکه پاته سوی نو بیا دغه اولادونه یې دي په اصطلاح سره وریرونه یې دي په اصطلاح سره دا راځي او د اختر مرکې کوي.
د اختر د مبارکي ورکولو رواجونه په لږ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند د رواجونو په څیر دي. یو ډېر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی. په لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. اختر ته شاید تر بل هر چا ماشوم ډېر خوشحاله شي. نظیر رښتینی مو د هلمند د ماشومانو له اختره خبروي.
د کوچنیانو اختر خو ډېر ښایسته اختر یې ډېر خوندور اختر یې. یقین وکړه زه چې اوس فکر وکړم زه داسې وایم چې یاره موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډېر نه پوهېږو نه پوهېږم عمر مو ډېر تېر شوی دی که څنګه مسله ده. اصلي اختر خو دی د کوچنیانو. کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګه د اختر په شپه باندې د بابو نارې دي او څنګه دي او څنګه دي دا لوبې کوي ساتونه تېروي ټایرونو ته ور راچي ځینې خطرناکه لوبې کوي ځینې خطرناکه په اصطلاح سره د توپنچې او د مصالحې شان دي دغه کاري چې متاسفانه خطر او زیان یې خورا ډېر دی ځینې سترګو پکښې بایللې دي ځینې کالي پر سوځېدلي دي ځینې خطرناک حادثې هم شته خو ویل دا د کوچیانو عمومي هغه په اصطلاح سره د اختر لمانځنه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې سوي دي.
لکه څرنګه چې په نورو اکثرو خوشیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي. په ښارونو کې په لومړیو ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ده. یار مې میلمه دی د زړه خوشي ورته شتمه. د اختر په درېیمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګاره شي چې خپل اختر وکړي. په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نظیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی. موږ د کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده. دا میوه یې دوې برخې ایښي. یوه برخه یې په اصطلاح سره د نارینه وو د اختر دپاره ایښي د میلمه دپاره ایښي او یوه بله برخه یې بیا په اصطلاح سره د ښځو د اختر دپاره ایښي. ولا پلانکي راځي دا دوستان راځي دا دغه منطقې راځي دا د دې منطقې راځي په اصطلاح دا یندرو راځي دا په اصطلاح سره یو راځي دا راځي هغه راځي دې دپاره بیا په اصطلاح سره بیا دا چه شي ایښي میوې سره ایښي. نو د ښځو اختر بیا په اصطلاح داسې چې د اختر په درېیمه یا په څلورمه بیا شروع کېږي بیا نو دوی په اصطلاح سره یو د بل کر سره ځي او ښځي او دغسې.
د ښځو د اختر د مبارکي ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي. دا دود په هلمند کې هم شته خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي. نظیر رښتینی وایي
په ځینو کورو کې په خوا رواج داسې و چې یو خلطه د پاپړ بیې رانیولې وه یا بیا د پوپک رانیولې وه یا بیا ځینې کورونه چې لږ ډېر بې اقتصادي وضع اسمه وه نو هغو به بیا په اصطلاح سره په کورونو کې کیک ایښي وه یا بیا کلچې ایښي وې خو هغه نو در چا توان وسو نو دا بیا دا کوچنیان چې راځي یا نجونې یا مالوکان بیا بیا د دوی د کوچنیانو هلوکانو یا نجونو به د ځانه سره یوه پلاستیکي خلطه هم راخیستله یا بیا کوچنی بکس هم راخیستله. نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکوي او ښځینه بیا چې په کور کې په اصطلاح سره یو وادې څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر دا څنګ باندې پرته وي نو دا کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ د دوی ولمنې ته ورچي یا یې پلاستیک ته ورچي بیا دا دا بیا د کوچنیانو یو خوشحالي ده. دا بیا د دوی د اختر په اصطلاح سره هغه ساتیری و د اختر که درته وایم بس هغه نو دغه دوره د کوچنیانو نه د دوی ساعت بیا په دغه سره.
د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوې لوڼې او خویندې کورونو ته بیایي. هغه ښځې چې وروڼه نه لري ممکن څوک پسې ورنشي. دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی. خلک اختر ته خویندې بیایي بې وروڼو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي. په دې اړه د هلمند یو اوسیدون کې عبدالجبار نومیال ازادي رډو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېر ځوانان سره راټولې او بیا چې کله دابل راسي بیا نو ډېر ځوانانو تصمیم تړلې نور ولایتونو ته په منظر او په میله باندې ځي په دې وسه سر کې بیا تر ډېره حده پورې دا ډېر ښه سوي دي چې دا اجتماعیات ډېر سوي دي د جنبغر بازي ډېرې ځوانان ځي شمالي ولایتونو ته کابل ته ځي او نورستان ته ځي کونړ ته ځي جلال آباد ته ځي پکتیا ته ځي او کندوز او بامیان او پنشیر او دی ځای ته ځي په منظره او په میله باندې نو بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منظره او په میلو په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي.
افغانستان هغه هیواد دی چې پکې سیاسي بدلون ډېر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي. لا خو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هګیو د جنګولو لوبه ده. نذیر رښتینی دې دود ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو په اړه وایي.
غیر بازی سره کوي د هګي جنگي به و په اصلاح سره د هګیو رنگول او هګي به سره جنگولې او خصيب او باسي به د قانون یو لوبي په اصلاح سره په هرې منطقې کې لږ ډېر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اصلاح سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچنی اندانو په اصلاح سره ځینې دغه سي موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوم موږ وای دی تر وخت مخه غرسوي دي معنی غرسړې دي په تنو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لیبیام د کوشنیانو رقم په اصلاح سره په دال چالو په زنګو کې زنګ نو دا سې په اصلاح سره دا خو نو لوبي دي او دا په اصلاح ساتيري دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کوچنیانو کوي او په ځینو مچکو کې لویانو په اصلاح سره دغه د ماشومان رقم لوبي کوي.
په هغو رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی یو هم ډول دی. ډول به له سورنی سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وه او خلکو به د اختر پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې سانګې وهل کېدې. له سانګو سره به ډول هم و. خسنی دا اندر ولسوالی سلطان شاه اسجره دو ته وویل چې له چارواکو څخه همدا هیله ده چې ډول ته پریشته چې سم میله وکړي.
په خپلونه وګور سره دا سم څه دی وسم والو رمبای ما ته په څه چا خلاص کی یو شګرو کړه په خپل باندې موږ سره موږ ته دا ډول خلاص کنه موږ خوشاله یو دی اسو ته میاله نور دا چې شي نه دی والو په کتم چې ډول خلاص.
سیاسي بدلون د ښځو میلې هم کمرنګه کړې دي. په تیره بیا د افغانستان په ښارونو کې چې په دوی په اخترونو کې میله ځایونه تتلې. خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې ښارونه د کابل په ګډون چراغان شوي دي چې دا له پخوا سره یو بدلون دی. په نور اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اخترونو دودونه اغېزمن کړي نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د رواجونو په اړه هم اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې نورې نړۍ ته مخه کړو د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او ګڼه ګوڼه د لویو ښارونو په مصنوعي ښکلاګانو رڼاګانو د اختر په میله ځایونو او پارکونو کې نه ده، بلکې په زرغونو او په قدرتي ښکلاګانو مالامال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پارون دی چې د شاوخوا کلیو ځوانان او د پاخه عمر لرونکو کسان پکې راټول شوي. څوک غشي بلي، څوک تیګه، څوک غیږې نیسي او څوک هم په نورو دودیزو لوبو بوختي. د نورستانیانو په وینا چې دا لوبې ورته له نیکونو په میراث پاتې دي او دوی د ژوندي ساتلو هڅې کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد موسی راشدی د دغو دودیزو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه غشي وشتنه لوبه او مغه پخوانی رواج په اساس باندې چې پخوانی کونو نه برپاتې دي نو خلک اوس هم هغه ته دوام ورکوي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وشتنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري. خلک خپل کلیوالي سطح باندې او ولسوالۍ سطح باندې دغه لوبه مخې ته وړي. ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخې ته وړي.
محمد اسماعیل زمانی
او یعقوب خان را ته ویل دلته واز ځوانان او د پاخه عمر درلودونکو کسان د خپل دودیز لوبو ژوند دي ساتلو لپاره کوخخ نه کوي بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي همدارنګه نجون چې کم دي هغه هم بیلابیل لوب لري لکه پټ پټوانې او د دې ترڅنګ هغه محلي سندرې هم وایي
پهلواني او بسکشي زغلونه او ډېرې کلیو کې رواج دی په اختر دویم او دریم ورځ کې دغه ساتلې او ملي ترسره کیږي
د لکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریز لمانځي نکریزې کوي نوې کالي اغوندي یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي دی یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي
که څه هم چې زیات شمیر هلکان جونې او لویان ورته له پیړیو پیړیو ورپاتې لوبو کول سره د اختر خوښۍ لمانځي خو داسې ځوانان او د خپلې موسیقۍ مینوال شته چې پر ساس رود لګیدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستانیو سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بنډارونه ګرم کړي دي
آزادی رادیو مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشت هیوادونو رسمي دین دی البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر په رواجونو کې څه ناڅه بدلونونه نشته په متحد عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ییز خواړه خوري او اختر د خپلې کورنۍ له غړو سره تیروي د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګ رنګ غالۍ ګیلم یا ټوکر د کورونو پر کټکیو د بهر له لورې راچوړندوي دا دود په اماراتو کې له یوه نسله بل ته انتقال شوی دی په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګ رنګ بیرغونه درول کیږي دا هم په متحد عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او مېرمنې په لاسونو نکري سشتي په ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي په دغه هیواد کې دا درې ورځې میلې وي او لرنګ رنګ خوراکي مواد او بازارونه ډک وي په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي یعنی د پوري میله د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومانو جیبونه له خوږو ډک وي بغلاوه هسې هم په ترکیه کې زیات وي خو ترکان وایي په اختر کې کور بې بغلاوې مشه په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکلوي او چې کله ورته وایي چې اختر مو بختور د خلاص تبرکن پر خپل تندې شي په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډېر وي توفی پکې لږ وي په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي بیا چې ورځ پخیږي د غوښو او سیمه ییزو خوړو نوبت راځي وروسته بیا د کلچو او شیرینیو نوبت وي اندونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډېر نفوس لري په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي لالو یو شارونو خلک کلیو ته ځي چې خپلوانو سره اختر ولمانځي په دې هیواد کې ماشومانو ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي کورنۍ هدیرو ته ځي او رنگارنګ کلتوري جامې اغوندي
دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی، او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي. دا په نیک شاګون نیسي، یعنی ژوند به مو همداسې ول ول له خوږو ډک شي. په سعودي عربستان کې مشران په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشران په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن هغه شتمن چې بازونه لري، هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړې شي. اورلوبې هم په دې هېواد کې دود دي، او دوی عادتا په اختر کې خپله ملي نڅا کوي چې تورې یې په لاسونو کې وي او زموږ د اتڼ په څېر څنګ په څنګ سره درې شي او سندرې وایي. په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوې جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډېر خوړل کېږي او ډېر پلورل کېږي، او بازارونه د ماشومانو د لوبو له شیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې حجر وتځي او خپلو مړیو ته دعاوي کوي، خو له لویه سره د منځنۍ اسیا په اسلامي هیوادو کې اختریزې میلې رنګینې نه وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلارې او پوهاوی د انسټیټیوټ په وینا نشته 3000 جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو، چې تقریبا په هر یو کې د اختر همغه دود دستور رایج وي چې د خلکو له خپل هیواد هلته وروړی دی. د نړۍ لاغو هیوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هیواد کې مېشت مسلمانان کوچني اختر ته ډېر خوشاله کیږي او ډېرې شاندار لمانځي. اوه کاله مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12 بجې ماښامی کاوه او 2 ساعته وروسته به په شلمې ته سره کښېناستل. سږکال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژې پکې نږدې 18 ساعته وې. په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډېر خوشاله وي. د پلازمېنې ریکجاویک له څو جماعتونو څخه په یوه کې راغونډي شي، چا انډونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کوم بل هیواد چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم عربي رنګ خپل کړی وي او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنې وای د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوشی په محفلونو کې له چمبه یا دایره استفاده کوي. دوی وای طالبان ان په نسبتا لوړ شخص په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشرانې ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیزه آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقۍ ځای دایرې نیولی دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقۍ په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
خپله مې د یو واده شاهد وم چې همداسې یو واده و، د هغوی یو کوچنی دایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولې وه، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه، له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو په ټیکریو تورو پردو باندې پټ کړي و، سړي و، دوی راننوتل او دوه درې پایره یې هم وکوله او د جای کې هم واخست او لزا سره یې واخست او لاړه بیا ویرې چې سړي مو راولې گیا.
د کابل اوسیدونکي ثنا وایي چمبه یا دایره یوازینۍ وسیله ده چې اوس خلک کولی شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله، په کومینل باندې دوی په دارې واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي د موسیقۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس دایو کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه درست مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلما وایي د لوړ عمر لرونکي ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورگی
نڅا د دورې یا تڼ په بڼه ده، اوس هم شته، هماغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
دلته به د هرات ښار د دایره ګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایره ګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدوم به اینا کس گیر نمیده تو علاوه چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میدن راست میده.
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو له ډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبي یا دایره تاود شوې دي. بل لور ته یو شمیر سندرغاړي وایي چې سندري نمري. د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شغلې کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یو مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوے دکلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوے دکلی مڑے کوم
د پختو موسیقی د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندری وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي میرخان مقرای وای افغانستان کې دا محل د سندرغاړي پرستونی لاس ایښودل شوی خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولی
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده څه وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري سندره مړه نه ده سندره نه مړه کیږي زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس په دوام ونه کې څه دلته پروت وي سندره ژوندۍ ده سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې خو د 2020 کال د اگست 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه ځینې له هیواد ووتل خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي
شادمان ایران دیدم لحظه ای درام ریخیس من جوان نامرادم این بود تقدیری
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلی سندرغاړی دی هغه په خوا خپل نامرادی او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی
یو دلتنګي به پیدا شوه
یو ډول زړه تنګي را ته پیدا شوه پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه اوس می زړه وړوکی شوی مرګ ته نږدې شویم احساس کوم چې سا می ورک شوی او سم سا نشم ایستلی
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي
بل پتے دنیا جنت یا دگ لکد سرو گل نوہار کھلے بے لنگ نہ تھا باندے نہ در کم خار دفار اس ننگ رہار کھلے بے کابل پتے دنیا
د وطن ستاین تا د دین محمد غمخوار دا سندره ډیره مشهوره ده خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي
کابل په دې دنیا جنت دی په یوه کې دنیا کې خان او کفقیر دی ارشا ته خپل وطن کشمیر دی خو زمونږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران دی زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لري شي دغه بدبختي
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول تبله هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پشان شي
مطلقه موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده د اسلامی فقه نظر حرام ده او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضگی
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه
زین دینی علما بیا وای چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیر سرچینه اخلي د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
دی موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ دی برخه کې اجماع نشته. دې سخت او اختلافي نظریه پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریواله ته بیای.
فرهنګ څوک مده؟
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټواله افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلی.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه برېښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی
بهانه ده ده شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان و پیغام تورزم دلکه پیتا پخلا خاموشی